درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې مخکښ شزي پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کی. خو اوس مو اسمت ساروان راولم د دې سات خبرونو ته. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی 14 د وشل شویو کسانو شمیر 400 د ټپیانو 300 ته ورسید. الجزیره ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشو بلوزیاتی دا تایید کړی دی. پرون د دې 14 په نتیجه کې وشل شویو کسانو شمیر لستنه شودل شویو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلوربیش تلویزیونی چینل د راپور له مخې خلیلزاد له واشنگتن څخه د تلیفون له لارې ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د ناحکومتي مؤسسو د ښځینه کارکونکو پر کار له بندیز سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره مخالفت کوي. خلیلزاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوحې موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام ویس ته وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمېر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلوربیشت وایي خلیلزاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندونو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه له ځان سره لیږدول وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه دي، واشنگټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دی ویلي. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشوت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان وړمبرز ویلی و چې د افغانستان په خبره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خبره کې دي او د ثناء الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې همدار اسویل شوی چې افغانستان به تشتنه نه دی او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په روسیو کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړ. دا فهرستونه په اسلام آباد او نیو دیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله یو بل ته وسپارل شول. دا اقدام د 1978 میلادي کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1948 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کړکیچې اړیکې لري چې تر اوسه یې په خپل منځ کې پر دې مسلې درې واره جګړې هم کړې دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریه د پلازمینې د دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي وشتلي. د سوریه سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې په راپور په وینا راپور ورکړی چې دغه حملې نن پر ځایي وخت سهار 2 بجې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د دغو حملو له کبله 2 سرتیري وژل شوي او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلی دی. په بریتانیا کې ډیر د سوریې د بشري حقوقو د ساري داري بشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دغه حملو کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوي ډلو مورچلونه وشتل شوې دي. او چارواکي وایي په مکسیکو کې لشتر لږه 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وربي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته له رسیدو سره سم ډزې پیل کړې.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شید ته شرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره مرحمت ساپای پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته د هرو درو هغو موسسو چې مشري یې ښځې کوي یوه یې اړه سوی چې اویا فیصده خپل فعالیتونه ودروي. یو دیرش فیصده نورو بیا خپلې چارې بیخي پر ټپه درولې دي. دې ادارې تازه د خپلې یوې سروې پایله پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده او لیکلی دي چې د 150 هغو موسسو له مشرانو سره یې تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې ښځې یې مشري کوي او یا هم ټول تمرکز یې پر ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 150 موسسو 80% چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې ښځې مشرانې دي پر عادي افغانانو او د ښځو پر اقتصاد څومره اغېز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د ښځو د حقونو فعاله او همیرا اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه راسره ګډون کوي. دوی ته ښه راغلاست وایم. دواړه د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. آغلی اکاخیلې، زه به ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم، دا شمېرې چې تاسو واورېدې ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوونکي دي؟
سلامونه تاسو ته او خبرمنو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اخطار یا یو ډېره جدي موضوع ده چې هغه موسسات چې مشري زمون خویندو کوله او په خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده، بریالۍ وي، دا په ټپه درېدلي چې دا ډېر زیات منفي تاثیر لري هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنۍ کې چې خویندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي، د خپلو کورنۍ باندې هم د اقتصاد له وجې منفي تاثیر لري. نو د ما نظر دا ده چې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او د اوسني نظام نه مغوښتنه دا ده چې لطفا په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډېر خراب وینو. سره دې چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې له دندو ګوښه شوي، بلکې نارینه هم له دندو ګوښه شوي او ټولې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتما په مقابل کې 1% معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده او دما په نظر دا ډېره ویرونکي او د خواشینۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې دي مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر پر واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلې وکې، زما ژغ تاسو ته درځي.
موږ تاسو ژغ اورو، تاسو د مخکښ شې د خبرونه اوري. مهرباني، ډېره مننه. موږ شي
بلې وکې،
هله لره چې تاسو هم شې. مهرباني،
نن ژوند دی د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. زما هم غوښتل چې تاسو خبرونه یو زړه زنګ زما یو څه خبرې درته وکم. اول خو د کندهار ښځې ټول یعنی په حجاب کې راغلم، او بلکې په دغه مستند کې چې د ښځې کار کوي، ما ته باور وکړه. اول زما خپل ورونه په تیر نظام کې کار کوي، هغه اوس اجازه نور کوي چې دوی په دغه نظام کې کار وکړي، نه د طالبان ورته وایي وایي تاسو په تیر نظام کې کار کړی، تاسو اوس وظیفه نه سي اجرا کولی، په محکمه او څارنوالۍ کې کار کوي. اوس تلم زما تقریبا د کور 15 تنه غړي دي، ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره په وکړو، اوس هغه پر موږ هم بندي کړل، او بلکې چې د حجاب دا وایي موږ یو ورې حجاب کوو، بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وزو، اما په مستاده کې چې موږ ځې پیج را کوو، موږ سره کپل را سره دي، مارم موږ سره ورور یې خام خا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی شزی هر غړی مکتب پر باندې سو، پونتون پر باندې سو، موسسه پر باندې سو، بل کار پر باندې سو. نو دا هر ثانیه د شزی وژنه ده، و نو دا څه جنک یې دوم ټول شزی سره ودرې، یو ځل ټول ضربه کې بالا بده شو سدي اخلاص.
تاسو ته ویل
کوم ګور ملت نو
بله تاسو ته د طالبان
او زما د ملګرو څخه دا هیله ده او ما د نړیوالو څخه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې جدي اقدام وکړي. موږ مظاهره کوم خو په ور لاکه په مظاهره چې وکړو یا به بنجانې یا به زموږ د تعمیل غړي بیا یې پر سر ټک ورکوي ولاکه دوم سړی جواب لوي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل مات شخصا زه په یو مستقیم کار کوي اوسم په دغه مستقیم ورغلی نه یم. زما سره ورور سره دی د کندهار د ښار ته د ټوله کپل لري خامخا کپل شته بمره ما یا خامخا ورور سره یا خامخا خاوند ور سره. نو دا څه معنا لري؟ زه بیبلا مجاهد ته هم دی وای وای مثلا تس بی جابر وزي تراسه خو یو ری ارزه بیا وکه بیا و دا خبره وکه شذي حق نه لري. خو زموږ نارینه و چې غوښتل هغه د ستسته څو واره درغله ول موږ په دغه تېر دولت کې موږ په نظام کې چې وو کمپیوټر کاران و نه نه موږ تر اوسه چا ته دغه ورکړی دی نه مو څوک زندي کړی دی نه مو پر چا باندې قید راایستلی دی نه مو جرم کړی دی نه مو توپک په لاس کې اخړ نه مو توپنچه. ته چې موږ ته کار نه راکوې نو زموږ ښځه مجبوره ده چې اوس په موسه کې کار کوي. بیا موږ خو درس ویلی دی موږ چې درس ویلی د دې دپاره موږ شل کاله درس ویلی د دې دپاره مو ویلي چې په کور کې کښېنو که د دې دپاره مو ویلی دی چې راولاړ شو یو شی یو لاسته راوړن راوړو یو لاړ شو خپل د ولس دپاره یو کار وکړو یو خدمت وکړو د هغه په مقابل کې هغه موږ ته معاشو پیسې راکړي. دی موږ ته وایي وایي ښځه په بله لاره هم پیسې پیدا کړي موږ په کومه لاره پیدا کړو. نو خامخا د بل چا سره بجنې اړیکې ده هغه زموږ وجدان موږ ته نه قبلوي موږ وجدان موږ ته دا اجازه نه راکوي. موږ په مارم لرو موږ په ایجاب کې رو د خدای روی دی د قرآن روی دی یا چې خدای پر تس باندې چپاکي یا چې خدای پر موږ باندې چپاکي.
ډېره مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. اوریدونکو تاسو د یوې ازادي راډیو د یوې اوریدونکي ږغ واورېدی چې د کندهار ولایت څخه یې موږ تر زنګ وهلی وو. دوی خپل نوم یاد نه کوي او موږ هم د دې خاطره پوښتنه ونه کړه د نوم یې چې ښایي ورته امنیتي تهدید پېښ سي. آغلی دانش زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو زموږ د دغې اوریدونکي خبرې هم واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي. یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادرې کوي. ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی نو بل څه ډول حجاب باید ښځې وکړي چې طالبان یې کار ته پرېږدي؟ بلې اغلې دانش موږ ژغ تاسو ته درځو. مهرباني
او ستاسو غږ راځي ما غږ اورئ.
بلې اوس تاسو موږ ژغ موږ اورو. مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او مننه له خورکۍ نه چې خسته تبصره یې هم وکړله او ښې خبرې هم وکړلې. خو افسوس خبره دا ده چې یو ډول حجاب کوي د هغې په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي. هغې ته موږ حجاب هم نه شو ویلی چادرې ته چې دوی په سر باندې بیا راغوندي. افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوهمره کارونو کې بیا هم د یو چا د روزي مخه نیسي. یعنی دوی نه پوهېږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو بیا په لویه خوله تاسې وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته دی کومې لارې شته دی مطلب مو له دې خبرو څه دی چې تاسې یې کوئ؟ یو الاله روزي تاسې د خلکو پر مخ باندې بندوي مطلب دا دی چې تاسې ښکارا د خلکو ته وایي چې یعنی مونږ پروژه سو راغلی سو په تاسې باندې د اسلام نوم بدنامو. اسلام نوم خو دوی ښکوي نه که د اسلام نوم ښکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده. مخکې له تانه هم زما خویندو ښایسته حجاب درلودل او ښه په اسلامیت یې ژوند کولو اوس یې هم کوي. ته بیا څوک یې ټیکهدار چې راغلی یې چې د اسلام په نوم باندې داسې پروژې مخې ته وړي چې هغه د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي؟ خورکۍ ته زما وینا دا ده چې همت مو وبایلئ انشاءالله چې دو به تباه کېږي موږ به نه تباه کېږو. خپل اتحاد مو ساتئ خپل حق مو وایئ د چا نه مه ډارېږئ. خیر ده څه وایي وایي سل دی عمرې خو د سلو سر دی نوم دي. بس انشاءالله خپل اتحاد ساتئ. دوی ظالم همیشه دایمي نه اوسېږي. ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغې پایله حتماً حتماً معلومه وي. نو که دوی په خبرو باندې پوهېږي نو په خبرو یې ورته وایو که نه نو بیا به مجبوره یې چې ملت به راپاسېږي او دوی په مقابل کې به یو څه نه یو څه کوي.
مننه آغلی دانش آغلی اکا خیلی ستاس تخبا دا پشتن وکم چه ده خبری تاس واره دلی از مجد آوره دون که خبری هم واره دلی آیا دا وزیت ستاس پا نظر دا وراندوینی وار بو او که هو مخنیوی چه دول که دای سوای؟
بله ما د خورکی خبری واره دیز پریشتیا هم دیر خفا شوم خو نور هم خفا شوم ځکه دا یو رقم تو ده چې په خپل خویندو باندې دوی لګوي اوسنی نظام. تاسو ما ته یو مثال راوړئ چې په تیر نظام کې او اوس او په راتلونکي کې کومه افغانه مسلمانه مېرمنه بې حجابه وتی ده. یو مثال یې اوس خو میډیا ده هېڅ خبره پټه نه پاتې کېږي. کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثاله دوی وایي بیا به هغه وخت موږ ومنو چې و که چېرته ښځو ته ازادي ورکوي نو هغوی سوی استفاده کوي. الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کېږي. هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري، مسلمانان دي او هېڅکله دا کار نه کوي. موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو، ورونه لرو، خاوند لرو، زامن لرو، یعنی هېڅ امکان نه لري، هېڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغانې ښځې بې حجابه دي. دا صرف یو بهتان ده، یو اتهام ده. او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې، په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلی، حجاب یې کړی، په ګرمیو په یخو کې وتی دي، په ضعیفه اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې هغه نارینه یې که ښځینه یې زده کړې کوي، تحصیل کوي، څونه مصارف دی ته په کار دي. په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو هېڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد دی هغه ښیي، هم په تیر کې هم په اوس کې او هم به په راتلونکي، ځکه موږ یو غریب ملک استو، موږ اقتصاد نه لرو، موږ فابریکې نه لرو. بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ، زمونږ پلرونه، زمونږ میندې هم په زامنو هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي، خپل اولادونه یې تعلیم یافته کړي تر څو وکولی شي د همدغه تعلیم، د همدغې زده کړې، د همدغه مسلک له مخې د وطن ته، د ولس ته خدمت وکړي. اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي، زحمت مې ویستلی، رښتیا وایي زه دا منم ورسره. موږ په موږ باندې د بیت المال پیسې خرڅ شوي، موږ 12 کاله مکتب ویلی، فاکولته مو ویلی، ماستري مو ویلی. اوس چې موږ په کور کې کینو، زما او د هغې خور مې چې هېڅ زده کړه نه ده کړې، زمینه ورته نه ده مساعد شوي یا چانس ورته نه ده راغلی، زما او د هغې څه فرق ده؟ او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینهو باندې مخته ځي، نو دوی د مخته بوزي. په هر ځای کې خویندو ته ضرورت شته، په هر ځای کې ښځو ته ضرورت شته چې کار وکړي. دا وطن په یو کس، په دوه کسو نه ابادیږي. دلته موږ باید لاس ورکړو. 40 کاله په دې وطن کې، په دې ملک کې جنگ تیر شوی، اوس هم په موږ کې لاسوهنې دي، اوس هم موږ دښمنان لرو، سیاسي دښمنان لرو. موږ ولې بیګانهو ته، دښمن ته موقع او چانس ورکړو چې هغوی خپلو اهدافو ته ورسیږي؟ موږ ولې خویندې ورونه یو بل ته لاس ورنه کړو؟ موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نه کړو؟ په هېڅ مملکت د جهان کې، د ځمکې په کوره کې، د ځمکې په پخاکي کوره کې داسې هیواد به تاسو نه لیدلی چې هلته تنا نارینه کار وکړي. په هر ملک کې، په هر مملکت کې، که هغه اسلامي که غیر اسلامي، په ګډه باندې دا دوه جنسه چې نارینه دي او ښځینه دي کار کوي. خو زما فکر دا ده، زما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده، دا یو سیاسي استفاده ده. فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي؟ همدغه خپلو خویندو ته رسیږي. لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ. اوسني نظام ته وایم، یو بل شیوې نه دي، یو بل تکتیک نه دي، یو بل لار نه استفاده وکړئ. خو دا د خویندو شا مون نور پرېږدی، دا ستونزې جوړېږي، اوس هم ستونزې جوړېږي. تاسو فکر وکړئ، هغه خویندې چې زمونږ کار کوو نن ورځ په کور کې ناستې دي، یو څه ناڅه چې دغه نظام چلېده، هغه هم د سقوط سره مواجه ده. نو د دې عواقب بېرته دوی ته، نامبدګي دوی ته رسیږي، هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي. خیر، موږ به حوصله وکړو، تل به دا رقم نه وي. آخر به خدای پاک زموږ غږ واوري، آخر به موږ بېرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تېرېږي، د دې جواب څوک وایي؟
ډیره مننه اکا خیلی صاحب. اغلی نفیسه، زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې یې د کار څخه راوګرځولې. دا موضوع چې د بهتان څه سزا ده، او که یو څوک پر بل چا باندې بهتان وتړي څنګه باید محاکمه سي او څنګه باید سزا ورکول سي، هغه بل بیل موضوع ده. او دا چې یو بسته حکومت پر یو نور پر خپل ملت باندې د یو د حکومت پر خلکو باندې د یو بس نیم نفوس باندې یو ډول تور تړي، دغه څنګه حل کېدلای سي، دا بیل موضوع ده. ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې یو شمیر څېړونکي وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پرمختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسو هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، که فکر کوئ چې همداس ده، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
مننه کوم ودان. لومړی خدا چې دو چې کوم بوتانونه په خزینه باندې لګوي، یا دو هغه زمونږ پاکي او افغاني او بغیره ته خويندي په دې نمونه باندې بدناموي چې بې حجابي کړي، او څنګه او څنګه شرم ورته پکار دی. مهرباني وکړي دا څوک چې په هغه کومه خوله باندې دا بوتانونه لګوي، او د بوتان سزا خو تاسو ټولو ته معلومه ده، مهمه ده چې زه تاسو ته تشریح کوم. راشه ورته مهرباني وکړه، تاسو هغه خپل میرمنې مونږ ته راوخه چې تاسو میرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، تاسو میرمنې ورته په کوم حجاب کې دي، په کوم حالت دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده څوک په کونج کې ناست دي او د کوم حقیقت نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چاردیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله، او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشول، او نن هم یو پروژه استه، او بالاخره سبا ته هم پروژه اوسېږي ختم بشي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوې دي، مطالعه ور باندې پکار ده چې خلک یو کې، او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دي او څوک څنګه راغله. یو خبره بل کوم طالب کوم خلک چې وایي چې داوه د دې کوي چې موږ افسوس کوو، موږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي، او څنګه او څنګه راشه، مهرباني وکړئ د خپل خویند، د خپل ورونو، د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي، تاسو خو بچوکۍ نه غواړئ. نن الف نه تر یا پورې ستاسو ټول په چوکۍ کې ناست دي، او د جهاد نارې هم تاسو وایي. ما ته وایي چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او بیا یې چوکۍ نیولې ده؟ خپل هم دغه زموږ رسول چې ټول عمر د درش په تکاله عمر په دې باندې تیر کړ چې موږ ته ټول ته اسلام راورسي، آیا دې د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟ آیا دې خپل ځان رهبر اعلان کړو خلکو ته د ژوند یا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسو داسې ژوند وکړئ چې کوم څه زه غواړم؟ نه، هغه د اسلام خوونه ورته کول، د حق خوونه ورته کوله، نورې په کې کار نه لرو. لا دغه قران آیات دی، لا اکراه فی الدین، هیڅ سختی په دین کې نشته. تاسو ګی چې تاسو د رزق روزي لار بند کړی ده، مسلمانانو ته د پهنتون لار دی بند کړی ده، د مکتب لار دی بند کړی ده. مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کی چې یعنی تا هون دی څو جوړ شي انتحاري او دی مسائل ته مخه کی. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مې پرېږدي، چې ذهنیت د تروریستي شي، ذهنیت باید په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلې دي، سل نورې لارې راوسپړئ، او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي. ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي، په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي، او دا ملت به نور څنګه شي؟ غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې جګړه ای تاوده ساتلی، سړه ساتلی، کچیری یو با غیرت طالب هم د دوه په منځ کې وي، راجیک دي شو دوای چې موږ فیصله جهاد کړی دی، او راشي موږ میدان کې استو، موږ غواړو چې بیرته
اصلي اسلام خلق تو روخای مکتولی پسند کیولاوی اول زل سره تیری مو سره ولاړی مرتم راشه جګړه کوي جګړه به در سره وکما کچی رسول نه خبره مختور رسول نه به در سره ریس کو تو ولی په ملت په سر باندې څه کوي د اسلام په سر باندې لوبه کوي اسلام خلق ته بد معرفي کوي دلته اسلام نه خلک زه تور شي وي ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي نن سبا په دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام به تر نه دین دی بلکې ستا کوم ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دې ته نوم ورکوي او اسلام ټیکدار ده نو اسلام داسې دین ده ته خو د اسلام نوم بدوي کنه تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي او تاسو درجه ورکړي
مننه اغلی نفیسه دانش اغلی همیره اکا خیلی ستاس څخه به هم همدا ورته پښتنه وکم آیا ستاس په نظر د هغو طالبان ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یوه نظر دي ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای یو څوک خو به راپورته سوی وای لږ تر لږه یو خبر خو به کړی وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي کارونه باید ځینې وانخیستل سي او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلی مې دي یا خبره یې ما خپله په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره د ښځو د کار سره موافق دي او یو تعداد نور هم سخت مخالف حکومت برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلی دي هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځ دي او د ښځو حقوق نه مني هغه برلاسي دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانه راودي یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي حتی عربستان درته ویلی سم هلته هم ښځې کار کوي موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهوره ده همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نوسته دي ښځې هم ښه استعداد لري ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې په پرمختګ کې په اقتصاد کې یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي زه مطمئنه یم اعتماد لرم خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري که غواړي چې پاتې شي او که غواړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره راغلي او د دې وطن د جګړه ځپلي د دې ولس د دیدلي ولس لپاره دوی کار کوي باید په خپلو پریکړو کې په خپلو نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅ کله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي او ظلم او استبداد بقا هم نه لري آینده هم نه لري یو نظام چې په یو مملکت کې په یو سیمه کې حکومتداری کوي اولین شرط دي ما په نظر دا ده چې د خلکو زړونه لاسته راوړي که چېرته خلک او ولس ورسره نه وي د خلکو ته نه متنافره وي او ولس ورسره نه وي هغه نظام هیڅکله پایدار نه سي پاتې کېدلی هیڅکله دوام نه سي کولی نو که چېرته دوی خپل په پریکړو کې او په خپلو تصامیمو کې مثبت بدلون راولي انشاءالله چې دا ستونزه به هم حل سي او دوی موږ به په ګډه وکولی سو چې د خپل جګړه ځپلي او د دې هیواد د بیا رغونې د سمسورتیا د اقتصاد په برخه کې یعنی په هره برخه کې کولی سو موږ په ګډه کار وکړو البته د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې هیڅ هیواد چې هغه مسلمان وي غیر اسلامي غیر شرعي کار یا مثلا حجاب هیڅکله هیڅوک نه مني بلکې دا مني چې هر هیواد چې یو مسلمان ملک وي هغه په حجاب کې هغه به د اسلام د اصولو او د قوانینو سره مخته ځي که هغه زده کړې کوي که هغه مثلا وظایف دند په غاړه لري یا رهبری په غاړه لري، نو د ما نظر دا چې راځي د نورو هیوادونو هغه هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د هغوی نه زده کړو او د هغوی نه تقلید وکړو، مثبت تقلید، تر څو موږ هم وکولای شو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو او مثبت لاسته راوړنې ولرو.
مننه. اغلې نفیسه، تاسو واوریدل چې اغلې همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته، که منځلاري کسان وي ولې غږ نه کوي؟ ستاسو په نظر د طالبان که منځلاري پکښې کې سته، د دا ډول پرېکړو مخالفت ولې نه کوي؟
امو اصطلاحګانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ذکر راټولېږي، دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي، او ځینې منځلارې دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي، او ځینې نه غواړي چې سختدریزه دي او مکتب پوهنتون دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ د دوی تر منځ اختلاف دی او برلاسي هم هغه سختدریزه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه که د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت 90% نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچيري منځلاري خلک په دوه کشتن ولري. اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه يم چې منځلاري خلک په دوه کشتن ولري. کچيري شتون هم لري، نو تاسو راشي وایي چې مونږ دغه مکتب، دغه پوهنتون، دغه د کار زمينه غواړو چې خلاص شي، نو ملت خود سره دریږي کنه. هغه د ملت غږ خود سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه. هغه نیم قشر د جامعې چې د خزینه دي دا خود سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسئ، تاسو غږ کوم دی چې مونږ اورېدلی دی چې غواړي چې پوهنتونونه هم خلاص شي، مکتبونه هم خلاص شي؟ صرف راشي په رسنو کې دومره ووایه چې دغه دغه شی په دین کې دی، او لکه ستانکزی چې وویلي چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي او د خلکو زړونه لاسته راوړلی شي او مکتبونه خلاص شي. خو ته ملت باندې غږ وکړه کنه، دا ستا حق دی. ورته ووایه چې زه در سره ولاړ یم، ملت راځه، افلانې دې زورور دی، راشه را سره ودرېږه چې فلانې د زور نه واته. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلاري او سرزوري پکې نشته دی. کوم فرمان چې له نورو نه اخلي هغوی دوی عملي کوي. هیڅ په خپل واک کې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبري نشته، امیر المؤمنین نشته دی چې دو خپل په هغو نه فرمان واخلي، بلکې د دو فرمان بردار څوک دی؟ د دو هغه فرمان ورکوونکی او بخښي څوک دی؟ دې باندې موږ تاسې ښه پوهیږو. دا د نورو پروژې دلته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خ چې دا ملت تباه کړو، بیا به شل کال وروسته ملت پوهیږي چې هو طالب داسې یو پروژه او راغله مونږ یې تباه کړو. شل کال وروسته بیا دوی تحلیلونه کوي، شل کال وروسته به چې ملت ښه تباه شو، ښه وځپلی شو، ښه د تعلیم نه پاتې شو، ښه صحیح بربادیانې پکې رامنځته شولې، جنګ و جګړې بیا رامنځته شولې، بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې والا طالب دغسې خلکو دغسې. مه پرېږدئ دا د تاریخ صفحې نورې تورې شي، مه پرېږدئ. همدای وخت دی، همدای که په خبرو باندې کېږي، په هر څه باندې کېږي، راپاڅېږئ، خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې داسې کوئ؟ تاسو باندې خو څلوېښتو نه هم زیات کلونه تېر شو، همدا جګړې دي، همدا تورتم تیاري دي در باندې تېرېږي. بس دی کنه، دا لوبې به نور څنګه تا باندې پرېږدي کوي؟
اغلې نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې ستاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه، د کوم بهرني هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل شوی ده، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هېڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینی راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو، ښکاره او سری حدیث لرو، ښه صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اعلام په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی. ښځه دا مباح کنه؟ چې مباح دی، یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا د کوم
په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې ښځه د تعلیم نه کوي او د هغې مخه ته ونیسه، یا ښځه په تعلیم سره فحشا کې داخلیږي یا به حجابي کوي. نه، ته مهرباني وکړه، زه به تاسو ته یو حقیقت ووایم. په جلال آباد کې یوه شفخانه ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. طالب خپله ښځه راوستله، په هماغه ورځ باندې دوی د پوهنتون دروازې تړلې وې، نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی و او ښځینه ډاکترانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو ده د خپلې ښځې سره راغې، ښځې هم چادري سر کړې وه، البته لوړ پوړې طالب نه و، داسې سپاهي غوندې و. نو چې کله دی راغې ویل چې ښځینه ډاکترانې چیرې دي، هغوی ورته وویل چې زموږ یو خپلوان و. هغوی ورته وویل چې ډاکتران نشته دی ښځینه، هغوی بایکاټ اعلان کړی دی او زه یم، او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه. ویل چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته وویل چې ښځینه نشته، مهرباني وکړه زه به ورته لګوم. ته به څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغه ورته وویل چې تاسې بندې کړي ښځې که نه، اوس که چیرې د چادري په سر تا ته قانون لګوم چې چادري به همداسې درته وي او زه رد خو نشم پیدا کولی، که چیرې نه یې لګوې نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بیرته کړه چې زه یې درته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د ښځې لاس را بیرته کړي او اناجنه ورته قانون ولګي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وای بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابره کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاصې کړې، د دغې مبا علم نه ته پیشرفت کې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي که نه، نو ته د کوم دین نه بیا خبرې کوي؟ پروژه ولې نه ده؟ تاسې د امریکا لوی لوی کتابونه وګورئ، هغوی کې ښه صحیح لیکل شوي دي چې یولسم د سپتمبر نه څنګه دا پروژه رامنځته شوه، څنګه دغه تروریست معرفي شول او څنګه اوس عملي شوي. دوی پروژه دا او دوی اسلام نه عملي کوي، بلکې د اسلام په خلاف باندې روان دي. دا د عامو تام پوه شي چې اسلام په خلاف باندې دوی روان دي، او هېڅ اسلام ته دوی کار نه کوي، بلکې د اسلام برنامه ته کار کوي. بالاخره به دنیا ته دا ثابتوي چې اسلام سم دین نه دی، دوی صرف همدوی لپاره کار کوي.
مننه آغلی نفیسه. آغلی همیرا، ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو باندې یو څو ورځې مخکې خپره شوې وه. ندیم په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې د خلکو آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی او دوی ته اصلا مهم نه دی. که دغه د پخپل اویل چې ک اسلامي امارات ته چې د طالبانو حکومت دی، که دوی ته د خلکو آبادی او تمدن مهم وای، دا شل کاله به جګړه نه کولای. اوس تاسو اوریدل چې اغلی نفیسه وویل چې دوی باید د افغانانو سره خبرې وکړي او دوی ته به معلومه سي چې اکثریت افغانان د خپل لونو د لپاره تعلیم غواړي. د ندا محمد ندیم څرګندونو ته پکتو، ایا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ټول حکومت په همدغه نظر دی، او که کېدای سي چې دوی د افغانانو خبرو ته غوږ ونیسي او بل اخره یو حل راوباسي د دې ستونزې؟
د لوړو زده کړو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا د خپل شخصي نظر ده، او دوی د مهرباني وکړي، یو نظر سنجي دي وکړي، که فشار نه وي او دار او ترس نه وي په دې ولس باندې، ځکه اوس د ټول صلاحیت او حاکمیت د دوی په لاس کې ده. تاسو یو نظر سنجي ورته وایي وکړئ چې افغانان څه غواړي، آیا تعلیم او زده کړې غواړي که نه غواړي. مخکې اخورکۍ مې ډېر ښه مثال وویلې چې ښځینه ډاکتره نه وه، بالاخره دوی مجبوره شول چې نارینه ته خپل ښځه بوزي او د هغې رګ پیدا کړي او هغه تداوي کړي. دا خو یو جزئي خبره ده، مګر د دې نه ډېر زیات ضرورت ښځینه ډاکترانو ته لري، خصوصا هغه مېرمنې چې ماشوم دنیا ته راوړي. په هغه حالت کې که موږ یوه ښځینه ونه لرو، آیا دا مریض هند او پاکستان ته موږ بوزو؟ په هغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې د دې عواقب ډېر خرابه دي، ډېر خرابه دي، او هر څوک کورنۍ لري، هر څوک خور لري، مور لري، مېرمن لري. کدی افغانو مېرمنو لپاره دوی فکر نه کوي، حداقل د هغې خپلې کورنۍ لپاره فکر وکړي چې سبا ورځ زما لور مریض ناروغه کېږي، سبا ورځ زما مېرمن ناروغه کېږي، سبا ورځ زما مور ناروغه کېږي، دا به چیرته بوزي؟ او کدوی امکانات لري چې دوی هندستان او پاکستان ته ورسي، هغه بیا دوی شخصي کاله، مګر ولس دا کار نسی کولای. ولس امکانات، اقتصادي امکانات نه لري چې خپل مریض د یو جزئي ناروغي لپاره بوزي گاونډو یې هوادو ته، چې دا هم خپل یو اقتصادي ضربه ده. ولس لپاره ستونزې دي، مشکلات دي. او افغانستان کې چې هر افغان ژوند کوي، هغوی ټول د زده کړې او د تعلیم طرفدار دي. هیڅ کورنۍ به تاسو پیدا نه کوي چې هغه خلاف دې وي چې وایي زما اولاد تحصیل نه کوي، بلکې خپله یوه مړۍ دوه مړۍ ډوډۍ هم که خوري، هغه یوه مړۍ کوي، نیمه مړۍ کوي، مونږ ته نیمه نوره په خپل د اولاد په درس او په تحصیل باندې مصرفوي. دا د دوی شخصي نظر ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ افغان دا نه مني. مونږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، مونږ باید د نورو هیوادو سره سیالي وکړو. نوره نړۍ چیرته ورسېده؟ تاسو په ساینس او ټیکنالوژۍ برخه کې پوهیږو چې جهان کومې خوا روان ده او مونږ څه کوو. دا ډېر د شرم او د تعصب ځای ده. مونږ په داسې یو پیړۍ کې ژوند کوو چې درس او تعلیم ته اجازه نه ورکوو. هر څوک باید خپل ځان سره حداقل د 15 دقیقو لپاره یو مکس وکړي، یو فکر دې وکړي چې موږ په کومه لار روان یو. نو زما نظر دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ خپل اولادو ته د درس او د زده کړې، دیني زده کړې، عصري زده کړې، د ټولو زده کړو لپاره هیلې لري او غواړي چې اولادونه یې تعلیم یافته سي او په خپل خوښه باندې مسلک وټاکي، تر څو د وطن او د ولس ته مصداق خدمت شي.
مننه اغلی همیرا. اغلی نفیسه، د نړیوالو په اړه باندې به یو پښتنه درڅخه وکم. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه له قوله درته وایم چې دوی ویلي دي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار باندې لامخ کې لا مرستو ته د شوزو لاسرسي سخت کړی دی، ځکه شدینه کارکونکي نسی کولای دندو ته ولاړ سي. ستاسو په نظر کله چې طالبانو پر افغانانو باندې دغه سختی راوستلې ده، شدي د کار څخه منې کړې دي او ډېری نور خلک هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه هم لکه مخکې چې زموږ اوریدونکي وویل چې نارینه هم کار ته ډېر لاسرسی اوس نه لري او د خلکو اقتصاد ضربه لیدلې ده، د افغانستان اقتصاد په خپله په بحراني حالت کې دی، آیا نړیوال به د افغانانو په خاطر د بشری دوستی په خاطر طالبانو ته ورتیر سي او خپل مرستې ته به دوام ورکړي که به وضعیت همداسې جریان لري؟
نړیوال دي هم لږ د سیاسي نظر له مخې سمه استفاده وکړي. دوی دي د ښځو سره ودرېږي کنه؟ دوی طالبانو سره ولې دغه مرستې کوي؟ دوی د بشر دوستۍ په نوم باندې صحیح چې مرستې کوي زه یې منمه، خیر دي وشي، ځکه همدا اوس زه خپل ښوونکي وم او زما البته په یو شخصي مکتب کې ښوونکي وم، د دې تر څنګ ما یو شخصي کورس درلودلو. دا هر څه بند شول، هغه کورس مې خاص د ښځینهو لپاره او دا هر څه بند شول. خاوند مې هم کار نه لري، بالکل دواړه بیکاره یو او خپل ژوند په دې جمعي کې ډېر په سختو حالاتو کې مخې ته وړو. صحیح ده چې دوی د بشر دوستۍ له امله مرستې کوي، خو هغه مرستې خو صحیح ځای ته نه رسیږي. هغه مرستې هغه چا ته رسیږي چې د دوی هغه څه ورته وایي ضرورت ورته نه لري. دغه خلک چې اوس په چوکۍ کې ناست دي، همدا مرستې هم دوی ځانونو سره وویشي او هغه غریب او هغه خلک چې هر دی هغو ته خو نه رسیږي. یوه خبر. بله خبر دا چې نړیوال دي د ښځو تر څنګ ودرېږي که نه. اوس که چیرې دوی پرې بندیز لګولی ده، په دوی باندې چې مثلا ښځینه دي نه راځي کار ته او دا موسسات دي مخې ته نه وړي، دوی د آنلاین شکل باندې زمینه ورته مساعده کوي چې دغه پروژې مخې ته یوړل شي. داسې کارونه دي وکړي چې سخت دریځه لس دا نړیوال که چیرې دوی سره سخت پر مخ لاړ شي، باور په دوی باندې وکړي چې دوی به حتماً یوه لاره نه یوه لاره دوی ته اوروي شي تر څو دا ښځې دي بېرته کار ته ولاړې شي. نړیوال فکر کوم چې اقدامات یې ډېر زیات ضعیفه دي. هغلته ښځینه ورته نارې وهي چې مثلا موږ سره ودرېږي، موږ سره دا وکړي، موږ سره هغه وکړي، بیا د دوی غبرګون داسې ضعیفه شکل باندې وي. اول ما خپله سوواری می دی نړیوالو موسسو ته اپلای کړی ده، ولې باوجود دې چې شرایط می هم پوره کړی دي ما ورته لار پیدا کړی نه. زه اولی دا چې کورنۍ پیژنم چې همدغه د طالب کورنۍ ده، ولې دوی زیاتره په دغه موسساتو کې خپلې وظیفې اخیستې دي. زه حیرانه دې ته پاتې یم چې دا نړیوال
یعنی څنګه د خزنو سره ولاړ دي او څنګه د دوسرای اړیکی پرې کړی نه اړیکی نه دی پرې دغه خلک هم په مؤسساتو کې دي هم هغه خلک چې کیسونو باندې ووتل خارجونو ته هغو کې هم لاړل او د دې تر څنګ اوس هم کچیرې نړۍ ته دا ورښایي چې مونږ ښځینه سره ولاړ یو څو داسې کارونه کوو چې یعنې ښځینه بېرته کار ته لاړ شي داسې یو څه نه کوي باید جدي اقدامات وکړي راویښ شي نور دا د مږک او د پیشو لوبې نورې بس کوي سم په صداقت سره مو کارونه مخې ته یوړئ او د ښځینه تر څنګ ودرېږي همدا اوس زه حاضر یم په خپل کور کې غواړم چې ښځینه ته تعلیم ورکړم راځي چې ښځینه ما ته تعلیم خو ته خو ما ته دا زمینه برابره کړه کنه هغه کور ته سیا هغه شیان چې مساعد کېږي د ښځینه لپاره راته یې راوړل طالب خو زما کور ته نشي راتلی چې ته ولې ښځینه ته درس ورکوي حداقل یو دوه سوه ښځو ته خو به زه دلته درس ورکولی شم کنه خدا زمينه ما چیرې وهلی ما پر یاد وکړه هر چاته مې ویل ولی زمينه خو څنګه ماته مساهده نه کړه کنه نو نړیوال څنګه نه د خزینه سره ولادت هیڅ داسې څوک زنه وینم چې د افغان خزو هغه غم خوري افغان خزو سره د خوخوګي لامل او سره ودرې کی
مننه اغلی همایرا ستاسو څخه به پښتنه پام دغه مورید وکم چې تاسو د اغلی نفیسه خبري واوریدلې دوی ویل چې نړۍ هم د افغان شذ ملاتړ نه کوي دوی ځینی لارې چاره وشودلې چې په دې طریقه باندې کولای شي چې نړیوال د شذ ملاتړ وکړي لکه دوی ویل چې په انلاین طریق باندې کولای شي چې د شذ سره کار ته دوام ورکړي خو ک نړیوال دا ډول کار ته دوام ورکړي د شذ ملاتړ وکړي آیا دا به طالبان نور هم د فشار په توګه ونه کاروي نور فشارونه به هم پر شذ باندې را نه وړي چې نړیوال دې ته آماده کړي چې اخر بل اخر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ځکه چې ډیری څېړونکي وایي چې طالبانو پر افغانانو باندې فشار په هم دغه راوستلې دي چې نړیوال مجبوره کړي چې د دوی هغه غوښتنې چې دوی لري نړیوالې سره ومني
بالکل زدا خبره منم لکه څنګه چې خورکی می ویلې چې نړیوال په دې برخه کې ډیر ضعیفه عمل کوي یعنی صرف په خبرو باندې دا تطبیقي په خبرو باندې دا ردوي یا مثلا د خودو د حقوقونو په ډیر ضعیف شکل باندې دوی یادونه کوي بل خبردار ما مخکې په خپل خبرو نظریاتو کې ویلې چې د رسمیت پیژندلو لپاره نه باید موږ د وی ټولنې نیمایی برخه یا حتی د نیمایی برخه نه ډیر خلق ولس یا خزینه مثلا د نظر وغورځو یا مثلا د هغوی حقوق د پښو لاندې کړو ما ویلی چې کیدای شي د نورو شیونه د نورو طریقو نه د نورو سیستمونه اوسنی نظام کار واخلي او تر څو وکولی شي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني دا به خلاف وي دا به د یو شخص د یو فرد حقوق د پښو لاندې کول وي چې دوی مثلا یو د ښځینه لپاره ټولې لارې بندې کړي په دې خاطر چې موږ نړیوال په رسمیت وپیژني نو دا د حل لار نه بلکې په دې کې ولس له دوی نه فاصله نیسي ولس له دوی نه لرې کیږي کله چې ولس در سره نه وو کله چې ولس خفه وو نو فکر کوم چې هغه حکومتداری ولا چې امپراتوري هم وي زه فکر کوم چې واقف به څه نه وي او د ولس زور وایي د خدای زور ده نو امکان لري چې د دې عواقب خراب وي بل اخره هر عمل عکس العمل لري او هر څومره چې فشار راوړي په افغانانو باندې اوسنی نظام زه فکر کوم د ګټې په ځای تاوان کوي
بلې د طالبانو رئیس الوزرا مولا حسن اخوند یو وخت په خپلو خبرو کې ویلي و چې طالبانو له افغانانو سره د رزق ژمنه نه ده کړې یعنی دوی ته د کار او د اقتصاد ژمنه نه وکړي یوازې د دغه ژمنه کړې و چې د افغانستان څخه به بهرنیان باسي چې هغه هم د یو موافقه په پای کې د یو موافقه په نتیجه کې دا کار وسو ستاس په نظر باندې اوس چې دوی په خپل وایي چې دوی د افغانانو او اقتصاد تجمن نه دي او دوی ورسره په دغه اړه باندې واده نه وکړي چې دوی ته به د کار زمينه در رزق زمينه برابروي څه کېدلای شي اوس افغانان په منځ کې پاتې دي ستاس په نظر چې افغانان څه کولای شي
زه دا خبره جدن را دوم البته زما شخصي نظر ده هر څوک چې په یو رهبری کې وي هر څوک چې دیو یو مملکت زعیم وي هر څوک چې دیو مملکت پاچا وي هغه عام صلاحیت لري چې ولسته خلکو ته د ښه ژوند کولو زمینه مساعده کړي ولسته خلکو ته کار پیدا کړي وظایف پیدا کړي تر څو هغوی وکولی شي خپل ژوند مخته بوزي دا یو برخه د دې خبرې چې موږ داسې یو وعده یا داسې خبر نه ده کړې چې موږ به افغانانو ته مثلا اقتصاد یا د دوی لپاره کار او وظیفې ښایي دوی د چی لپاره راغلي دي د څل لپاره دوی په دې حکومت په دې نظام کې پاچایي کوي حکمرانی کوي یا مثلا حکومت ولی کوي د ما په نظر دا ښه خبر نه ده او دینه نور هم د خلکو زړونه ماتیږي خلک مایوسه کیږي دا اوس تاسو باور وکړئ چې ولس او خلک په ډیرو سختو شرایطو کې چې ژمی هم د ډېرې ستونزې لري ډېر مشکلات لري هغه کسان چې یو وخت د کورنۍ دوه درې غړي کار کوه لکه مخکې چې خورکۍ مې ویلې چې موږ ښځه او مېړه دواړو کار کوه خپل ژوند مو مخته بیوو په ټولو کورنیو کې همدغه موضوع ده حتی په هغه کورنیو کې چې اولادونه یې کار کوه ټول اوس په کور ناستي کې ښځینه دي نارینه دي او یوه بله ډېره خواشینوونکې خبر دا ده چې موږ ښه قدرونه لرو اوس هم افغانستان د قدرونو نه ډک ده سره ځي چې یو تعداد لاړو لوتل د ستونزو مشکلاتو له کبله بیا هم موږ قدرونه لرو هم په خویندو کې هم په ورونو کې خو اوسنی نظام هغه څوک چې وایي جهاد نه کړی هغه څوک چې په تېر نظام کې وظایف اجرا کړي وي دندې اجرا کړي وي د هغوی لپاره کار نه ورکوي او کار نشته زه فکر کوم چې دا ډېره خواشینوونکې ده دا ډېره ځورونکې ده ولس د دې نه ناراضه کېږي ولس فاصله نیسي د اوسني نظام نه او د دې عواقب خراب دي او خدای مه کړه چې په تاریخ کې د دوی لپاره یو بد نوم پاتې شي په تورو کرخو د دوی نوم ولیکل شي راتلونکو نسلونو ته چې اوسنی نظام داسې یو نظام و چې درس نه مانه تعلیم نه مانه د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي ولس ته کار او دندې او خدمات نشو وړاندې کولی دا ټول هغه خبرې دي چې بیرته دوی ته راجع کیږي بیرته دوی ته په دوی باندې انتقاد ګوته پورته کیږي نو هیله مې دا ده چې په دغه یو کال یا د یو کال نه اضافه که دغو مسایلو ته توجه سوی وای دوی ته یو لاره د حل پیدا کړي حتماً وای غر چې هر څونه جیګ ده هر څونه لوی ده په سر لاره شته ده هیڅ ستونزه به نه وي چې د هغې لپاره لاره د حل نه وي که یو څوک زړه وخوږوي که دوی سره کښېني یو تفاهم ته په خپل منځ کې ورسېږي د هرې ستونزې لپاره د حل لاره شته ده مګر مطلق دا نه شي کېدلی چې دا نه منم دا باید ونه شي د دې عواقب ډېر خرابه دي او خدای دې وکړي چې یو مثبت بدلون په دې پریکړو کې راشي تر څو ولس هم راضي شي او د ولس زړونه دوی لاسته راوړي او وکولی شي چې خپل نظام او حکومتولۍ ته دوام ورکړي
مننه آغلې هومیرا آغلې نفیسه تاسې مخکې چې زموږ د یوې اورېدونکې موږ ته زنګ وهلې وو هغې وویل چې دوی د بیرې لاریون نسي کولی که دوی لاریون وکړي طالبان به د دوی نارینه خپلوان ووژني ستاسو په نظر افغانان څومره د بیرې سره مخامخ دي په ځانګړې توګه د لیرې پرتو سیمو خلک چې د بیرې څخه غږ نه سپورته کولی ډیری خلک پوښتنه کوي چې ولې د لیرو پرتو سیمو ښځې نه راوځي او لاریون ولې نه کوي خو موږ اورېدونکو مخکې هم موږ ته ویلي دي چې دوی د بیرې څخه دا کار نه سي کولی که نه دوی به راوتلي وای او خپل غږ به پورته کړی وای
رښتیا خبره ده خورکی چې څنګه ویلې همداسې خبره ده اول که زه یم زه هم نشم راوتلی که چیرې زه په راډیو کې خبرې کوم یا په رسنو کې خبرې کوم دا هم ماته ویره او دهشت دی چې یعنی کیدای شي نن یا سبا کیدای شي دوی په موږ باندې حمله وکړي یا مو نارینه بوځي یا موږ خپله یعنی افغانان سل پر سلو له ویرې سره مخ دي خو زه وایم چې دا ویره نوره باید پرېږدو کچيري هغوی دا کار کولی شي موږ هم کوي شو کچيري هغوی دا چې عمل کولی شي موږ په مقابل کې برته عمل ورخایو نو اخر سوکو کچيري دغه جګول یو دغه دی وای چې کچيري ظالم ظلم کوي نو مظلوم یې زغمي والی خو سیدا دوه ظلم کوي دوه خلق ویروي دهشت بخپروي خو تاسو هم خپل قوت باید ورته ورخایو یو لاس نه ټک نه شي کچيري زغ او باسم لما سره بل څه غونه دريږي نو دا معلومدار خبره ده چې هغه ما ویروي تاسو سره څه نشته راځستان علي نه قتل رسو میات مثلا تا کچيري زبور ورزي اختطاف کوم داسي
ټولنه منګل لرو چې هغه تا ته بیا په بدنامۍ خطاب کوي. نو همدې په خاطر باندې افغانان له ډېرې ویرې سره مخ دي. خو زه وایم چې نه، دا ویره نور مړه کوي، راجګ شي، خپل غږ موجود کوي. که په خبرو له لارې کېږي نو نور الله نور په خبرو باندې دا خلک پوه کوي، که په خبرو باندې نه کېږي نو بعد له هغې نه تاسې هم ویره ور وقایي. تاسې یو ملت یستئ، هغوی صرف زحمت په غاړه لري، هغوی صرف تاسې هغه مسئولیت په غاړه لري. تاسې ملت یستئ، وای دی یو آگاه مملکت لپاره آگاه پاچا ضرور نه دی، بلکې آگاه ملت ضرور دی. نو تاسې هوښیار ملت شي، راجګ شي، تاسې به خپله پرمختګ وکړئ، تاسې به خپله خپل سرنوشت تعین کړئ. ولې که چیرې همداسې ویده چې یاستئ، همداسې ویده یاستئ، نو د خویندو تر څنګ که چیرې ورونه ونه درېږي، نو زه په دې باندې مطمئن یم چې دا ویرې به لا ډېرې شي او لا به ډېرې شي او بالاخره به موږ غرقېدو ته خسی برابر
وشي. ډیر مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، د مخکښ شې خبرونه وخت هم پاتې رسیدلې دي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی شانک سنو کی رازی تیرا میں پوکھ سڑی پر
سنگ سنو کے رازی جس ترگی میں شپٹی خوبنو کے رازی یوں چاپا بھی مین یم بخیالنو کے رازی بخیالنو کے رازی I am